السلام علیکم د سهار و بچی دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سهارنه خبری مجله اوریدو ترابولم. نن چهارشنبه د 1499 لمریز کال د مرغومی 14 ورځ ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري ل 3 سره سمون لري. د دې خبری مجله تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. د امریکا یو لوړ رتبه پوځي قومندان وایي افغان ځواکونه باید په ژمي کې طالبان او نورې ډلې وځپي څو د جګړې په راتلونکي فصل کې د بریدونو توان ونه لري. امریکا یو ځل بیا پاکستان په دوه مخي سیاست تورن کړ او ویل د اسلام آباد دا لوبه نوره د منلو وړ نه ده. د روانې خپرونې په لړ کې د بلخ د ولایت د شخړې موضوع هم تعقیبوو، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. متحده ایالات وی پاکستان له کلونو راهیسی دوګونی لوبه کړې ده او نور دا لوبه امریکا ته د منلو وړ نه ده. د قندهار امنی قومندان جنرال عبدالرزاق وی مرکزی حکومت نشي کولای نوموړی له دندې لرې کړي. او په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر په ایران کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو زړورتیا وستایله. د خبرونو تفصیل په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي پاکستان له کلونو راهیسې دوګونی لوبه کړې ده او د امریکا نوې ادارې ته دا لوبه د منلو نه ده، ځکه د هیواد ته د مرستو ورکول ځنډولي. نیکی هیلی د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د پاکستان په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل پاکستان له یوې خوا له موږ سره کار کوي، خو له بلې خوا یې هغه ډلو ته خوندي ځایونه برابر کړي چې په افغانستان کې زموږ پر سرتیرو بریدونه کوي.
The administration is withholding 255 million.
دا وی د امریکا حکومت پاکستان ته د 255 میلیون ډالر مرستې ورکول ځنډوي. د دې لپاره روښانه دلیل موجود دی. پاکستان له کلونو راهیسې دوګونی لوبه کړې ده. دوی موږ سره کار کوي، خو په عین حال کې هغه ترهګرو ته ځای ورکړی دی چې په افغانستان کې زموږ پر ځواکونو بریدونه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز هم د سه شنبې پر ورځ خبریالانو ته ویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد نور اقدامات کولی شي او موږ غواړو چې دا اقدامات وکړي. نوموړي ویل پر پاکستان د فشارونو راوړلو لپاره به راتلونکو ورځو کې نور اقدامات هم اعلان شي. د قندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق وی مرکزی حکومت نشي کولای نوموړی له دندې لرې کړي. جنرال رزق پرون په قندهار کې د یو شمېر رسنیو له استازو سره په خبرو کې ویل دا چې نوموړی د دې حکومت لخوا په دنده نه دی ټاکل شوی، نو لرې کول هم د دې حکومت کار نه دی.
زه نه د حکومت راوستلم، نه د حکومت مایسته کوي. زه د قندهار د خلکو په غوښتنه راغلم، د قندهار د خلکو په غوښتنه به ځم. دا کوم خلک چې دا خبرې کوي چې پلانکی زی د قدرت چې زری دی، دا د قدرت چې زری نه دی، د وطن پروشان د پاره خزی دی.
د ښاغلي رازق د څرګندونو په اړه تر اوسه پورې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او یا ارګ کومه تبصره نه ده کړې. په تیرو دوه ورځو کې په بغلان کې دوه ښځې په ډزو وشل شوي دي. چارواکي وایي په پلخمري کې د طالب د طب پوهنځي او پوهنځي یو 13 کلن زده کوونکي او د دې صلاح ولسوالۍ یو بله میرمن د غیر مسؤولو وسلوالو پر ډزو وشل شوې دي. د بغلان ولایت د ښځو د چارو رئیس خدیجه یقین ازادي راډیو سره په خبرو کې له پولیسو وغوښتل چې د دې وژنو عاملان ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په ایران کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو زړورتیا ستایلې ده. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې د ایراني چارواکو هغه ادار رد کړ چې وایي وروسته مظاهرې د ایران دښمنان لخوا طرحه شوي او له بهره رهبري کیږي.
It takes great bravery for the Iranian people to use the power of their
ډېره میړانه غواړي چې ایرانیان د خپل غږ لږ ځواک سره څخه د حکومت پر ضد کار اخلي، هغه هم په داسې حال کې چې حکومت یې د خپلو خلکو د وژنې اوږد تاریخ لري. خلک د حقیقت لپاره غږ پورته کوي. موږ د ایران د خلکو د لوی شجاعت ستایو. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د سه شنبې په ورځ د تهران دښمنان په ایران کې د حکومت پر ضد مظاهرو باندې تورن کړل. وروستي اعتراضونه په ایران کې د 2009 کال وروسته د حکومت پر ضد تر ټولو لویه اعتراضونه دي چې تر اوسه پورې پکې تر 200 زیات کسان وشل شوی دی. د کاناډا پولیسو هغه سړی چې په دې وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای په پاکستان کې د وسلوالو له برمتې ژغورل شوی د تیری او وژنې د ګواښونو په تور توقیف کړی دی. د 34 کلن جوشوا بایل مدافع وکیل پرون ویل چې موکل په کاناډا کې د جنسي تیری د تیری جنسی تجاوز او د وژلو د غاخونو په 15 مواردو کې تورن ده. که څه هم په دې قضیه کې د قربانیانو هویت نه ده خودل شوی، خو تمه ده چې تورن بویل نن په اوتاوا کې محکمې ته حاضر شي. د جوشوا بویل وکیل ویلی نوموړی بې ګناه دی او تر دې مخکې د قانون خلاف عمل نه دی کړی. پاکستان په تیر اکتوبر میاشت کې ویل امنیتي ځواکونو جوشا بویل د هغه امریکایي میرمن او درې ماشومان هغه مهال حقانی شبکې پورې اړوند وسلوالو څخه وژغورل چې له افغانستان څخه پاکستان ته وختل. خو امریکایي مقامات ویل چې بویل او کورنۍ تر دې مخکې چې وژغورل شي شاوخوا 15 په پاکستان کې له وسلوالو سره برمته ساتل شوي وو. او پرون د نړۍ شپه کې وادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره د غیر دایمي غړو په توګه یو ځای شول. هالند، پولند، کویت، پیرو، آج ساحل او ګینی هغه هیوادونه دي چې تازه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې غړي شول. د دې هیوادونو هر یوې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د 193 غړو لخوا د 2 لپاره د امنیت شورا غړیتوب ته انتخاب شوی دی. یوازې هالند خپل نیمایي غړیتوب له ایټالیا سره ویشي. په ملي امنیت شورا کې د 5 دایمي غړو سربیره د نورو هیوادونو لپاره غړیتوب په دې سازمان کې په نړیوال مسئلو کې درسا غږ لرلو په معنا ده. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د امریکا پوست له افغان ځواکونو غواړي چې په روان سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي عملیات وکړي. په د پاکستان د ملي امنیت شورا د سې شنبې په ورځ لوی بډنې غونډې د امریکا وروستۍ انتقادونه رد کړل، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي د پاکستان دوه مخي سیاست نور ورته د منلو وړ نه دی. نسیمه ایزور ګان خپلواکه اداره وی حکومت ټول قانوني امکانات د بلخ د نوی والی انجینر محمد داود په واک کې ورکړی دی، خو اخوا اتا محبندور وی چې د بلخ له ولایت څخه بلاس په سر نشي. په روانه خبرونه کې اوري چې د کونړ په مرکز حساب د آباد او ولسوالیو کې لسګون انجونې د سواد او خیاطۍ له کورسونو فارغ شوي.
درې کورسونه و د خیاطۍ چې یو د نارنګ ولسوالۍ کې وو، یو مرکز په ساحد لچګلی کې وو، او بل اسدآباد په ښار کې وو.
د نړۍ مطبوعات هم لولو او د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي.
فعلا په پانتون کې محصل یم، د دې ترڅنګ د ورکشاپ کې د مسترتوب ترسره کوم.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شي. په منځنۍ ختیځ کې د امریکا لوړ پوړی پوځي قومندان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د تشدید غوښتنه کړې ده. د اسوشیټ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې جنرال جوزف ووټل ویلي افغان ځواکونه باید پر طالبانو او نورو ډلو فشار وساتي څو له اوس نه پر هغوی د جګړې په راتلونکي فصل کې لاس بری توپ یقیني کړی. په دې اړه جزئیات د اجمل اند پر راپور کې اورو.
په منځنۍ ختیځ کې د امریکا لوړ پوړي پوځي قومندان جنرال جوزف ووټل په افغانستان کې د ژمي پر مهال د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر ضد د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د شدت غوښتنه کړې. جنرال ووټل د اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یوې مرکې کې ویلي په افغانستان کې د نوو امریکایي روزونکو موجودیت د وسلوالو پر ضد د عملیاتو له تشدید سره مرسته کولای شي. نوموړي زیاته کړې دا روزونکي به افغان ځواکونو سره د جګړې لومړیو کرښو ته نږدې د ډیر خطر په منلو همکاري کوي. په داسې حال کې چې د ژمي په سړه هوا کې عموما په افغانستان کې جګړه کمیږي، جنرال ووټل وایي د عملیاتو له تشدید څخه یې هدف دا دی چې افغان پوځ خپل پوځي کمپاین د ناوخته پر ځای وختي پیل کړي. د امریکا د لوړ پوړي پوځي قومندان په خپل مرکه کې زیاته کړې متحده ایالات غواړي چې پر تهاجمي عملیاتو تمرکز وکړي او همدارنګه د یو داسې لوی تلاش هڅه کوي چې د جګړې د فصل تر را رسیدو مخکې په چټکه توګه د جګړې ابتکار په لاس کې واخلي. جنرال ووټل زیاته کړې دا ټول د هغه پلان برخه ده چې امریکا غواړي په افغانستان کې د هغې جګړې لوری بدل کړي چې دا مهال 10 کال ته داخله شوه. نوموړي زیاته کړې افغان ځواکونه باید تل پر وسلوالو فشار وساتي او باید کار وکړي څو هر څومره زر چې ممکن وي په جګړه کې برلاسه خپل کړي. دا جنرال ووټل په وینا په داسې صورت کې به چې کله موږ د جګړې راتلونکي فصل ته داخلي ګو موږ به د جګړې په ډګر کې خپل کړی ابتکار نور هم پیاوړی کړو. ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او سیمې په اړه په خپلې نوې ستراتیژۍ کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو سختدریزو ډلو لکه داعش پر ضد د تهاجمي بریدونو په برخه کې امریکایي قومندانانو ته اضافي صلاحیتونه ورکړي. د ستراتیژۍ چې تیرې اګست په میاشت کې اعلان شو، هدف یې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې ګټل دي. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې نوې میلادي کال پیل شوه، دا ښکاري چې افغانستان په دې کال کې د ولسمشر ټرمپ د ایجنډا په سر کې دی. نوموړي د کال په لومړۍ ورځ په یو ټویټ کې پر پاکستان لدې قبل انتقادونه وکړل چې د هغه وسلوالو پر ضد اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. نوموړي پاکستان په دوه مخې او فریب تورن کړ. د جګړې په ډګر کې د تهاجمي عملیاتو سربیره د امریکا ولسمشر ادارې پر پاکستان هم فشار زیاتوي، څو په خپل خبره د حقانی د شبکې په شمول د هغه وسلوالو خوندې پټنځایونه لمنځه یوسي چې په افغانستان کې د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو خلاف بریدونه کوي. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د لوړ پوړي پوځي قومندان جنرال جوزف ووټل د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف د افغانستان هوایي ځواک او د اردو پر نورو برخو کار کوي، افغانان په بهتره جنگیالیو بدل شوي او که د جګړې راتلونکي فصل پایل شي، دوی به د تهاجمي عملیاتو پر مهال د پام وړ وړتیا وښيي.
دا اجمل ان پر راپور کې مو واوریدل چې په منځنی ختیځ کې د امریکا د پوس یو لوړ پوړی قومندان وایي افغان ځواکونه باید په ژمي کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پر پاکستان د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر وروستیو انتقادونو وروسته د پاکستان د ملي امنیت شورا د سه شنبې پر ورځ لیوې بیړنۍ غونډې وروسته د امریکا په متحده ایالاتو انتقاد وکړ. ویل چې امریکا په افغانستان کې مشترک ماتې مسؤلیت باید پر دې هیواد وانه چوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلې د سه شنبې پر ورځ د پاکستان په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل پاکستان له اوږدې مودې راهیسې دوګونی لوبه کوي چې د امریکا نوې ادارې ته دا لوبه د منلو نه ده. په دې اړه جزئیات له اجمل انس خورو.
د پاکستان په اړه پر ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له انتقاد وروسته د پاکستاني چارواکو عکس العملونه دوام لري. دا د هیواد د ملي امنیت کمیټي چې د پاکستان د دفاعي مسلو په وړاندې دریځ نیسي د سه شنبې په ورځ ویل په افغانستان کې د جمعي ماتې مسؤل باید پاکستان ونه ګڼل شي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د ولسمشر ټرمپ د انتقادونو په اړه د یوې بیړنۍ غونډې وروسته په خبره کړي بیان کې ویلي د متحدانو ملامت کول په افغانستان او سیمه کې د پایدار سولې هدف ته رسیدو کې مرسته نه کوي. په عین حال کې د سه شنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتره په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پاکستان به د غیر مواجه ادعا او سربیره په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسی ته شمن پاتې شي. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبري شوې خبر پاڼه کې همدارنګه ادعا شوې چې په افغانستان کې اصلي ستونزې دغلته سیاسي زور آزمایي، پراخ اداري فساد، د نشه یي موادو د تولید زیاتوالی او د افغانستان دننه د حکومت له کنټروله د وتلو سیمو پراختیا ده چې د شاهد خاقان عباسی په وینا د بیلابیلو نړیوالو ترهګرو ډلو د پټنځایونو لپاره زمينه برابره کړې چې د په وینا خپل افغانستان او د دې هیواد ګوندیو او سیمې ته خطر پیښ کړي. که څه هم افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د دې دا او پاړه دمګړې تبصره نه دکړي، خو تر دې د مخې د پاکستان دا ډول تورونه رد کړي او په مقابل کې پاکستان د هغه وسلوالو په ملاتړ او هغوی ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورن کړي چې په افغانستان کې پر حکومتي او ولسي اهدافو بریدونه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټویټر پاکستان په دروغ او فریب تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې له بیان څو ساعته وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلې خبري اعلان وکړ. د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته د 255 میلیون ډالر مرسته ځنډولې. نو مولوی ویل د دې کار لپاره دلیل روښانه دی او زیاته کړه
پاکستان هډ پلید ا ډبل گیم فور ییرز.
نیکی هیلې وايي پاکستان له کلونو راهیسې دوګونی لوبه لوبولي. دوی له موږ سره کار کړی خو په عین حال کې هغه ترهګرو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې زموږ پر سرتیرو بریدونه کوي. د امریکا وسنۍ ادارې ته د لوبه د منلو نه ده. موږ له پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د نوري همکارۍ تمه کوو. نیکی هیلې زیاته کړه په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ ته دوام ورکړي، ولسمشر ټرمپ د دې هیواد سره د مرستو د مخنیوي لپاره لا ډېرو اقداماتو ته چمتو دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر ناورت هم د سه شنبې په ورځ په خبري غونډو کې د پاکستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستي ټویټ د وضاحت پر مهال وویل چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو پر ضد نور اقدامات کولی شي او امریکا غواړي چې پاکستان دا اقدامات وکړي. چین بیا د پاکستان ملاتړ کړو. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلی چې پاکستان د ترکرې پر ضد لنډیوالو هڅو سره د پام وړ همکاري کړي.
پراپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د ملي امنیت شورا د سه شنبه پر اصلي وی بیړنې غونډې وروسته د امریکا پر متحده ایالاتو انتقاد کړی. ویلي دي چې دوی په افغانستان کې مشترک ماتې مسولیت باید پر دې هیواد وانچوي. په عین حال کې بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي د پاکستان دوه مخي سیاست چې له کلون راهیسې کړی دی نور د ټرمپ ادارې ته د منلو وړ نه دی. تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اوري او اوس هم له اجمل احمد شیبر څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو په خپل وروستیو غنو کې څه خبره کړې دي.
سٹارز اینڈ سٹرائپس ورسپانه لیکي افغانانو په ټویټر کې د پاکستان په اړه د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته پیغام هرکلی کړی دی. ټرمپ د نوي کال په لومړۍ ورځ ویلي کله چې پاکستان د امریکا د مرستو په ځواب کې امریکا ته دروغ ویلي او چلې ورکړی دی. سٹارز اینڈ سٹرائپس خبرونه د ټرمپ د پیغام په اړه لیکي چې داسې ښکاري چې د اسلام آباد په اړه د ټرمپ د ادارې حوصله ختمه شوې ده، خو دا د افغانانو لپاره له خوشحالۍ ډک پیغام دی. د دې خبرونې د مقالې په روسي کې راغلي دي چې د ټرمپ په نوې ستراتیژي کې چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره اعلان کړی ده پر اسلام آباد فشار په زیاتېدو دی تر څو په خپله خاوره کې د ترورستانو پناه ځایونه له منځه یوسي. دا خبره په اګست کې د ستراتیژي د اعلان پر مهال هم ټرمپ کړې وه او ویلي وو چې پاکستان باید د جنایتکارانو او ترورستانو مخه په خپله خاوره کې ونیسي. د لویدیځ وی بلې چاپي خبرونې بیا د پاکستان د نږدې متحد هیواد چین او افغانستان پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان او چین ترمنځ په پوځي برخه کې اړیکې په یوې مقاله کې څېړلې دي. د مقالې په پیل کې په پکن کې د چین د دفاع وزیر شو خیلینګ او د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د تیرونی لیدنې کتنې ته اشاره شوې ده. ډیپلوماټ لیکي چې په دې غونډه کې د دواړو هیوادو ترمنځ د نږدې پوځي اړیکو مسله مطرح شوه. خبرونه وړاندې د چین د دفاع وزیر خبري راخیستې دي چې وایي په وروستیو کلونو کې د کابل او پکن اړیکې ډېرې سره نږدې شوې دي. د چین دفاع وزیر وایي چې هیواد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخو کې همکاري وکړي او د کابل سره په نړیوالو مرستندوی هڅو کې شامل شي. ډیپلوماټ لیکي چې د دواړو هیوادو دفاع وزیرانو د تروریزم ضد هڅو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی. د خبرونې په وینا وروسته تر دې چې د 2014 کال په وروستیو کې د باراک اوباما د ولسمشرۍ په زمانه کې امریکا خپل محارب ماموریت په افغانستان کې پای ته ورساوه، چین د افغانستان په امنیتي چارو کې دلچسپي زیاته شوه. د ډیپلوماټ په باور پکینګ له اوږدې مودې راهیسې هغو وسلوالو ته اندېښنه لري چې د افغانستان له خاورې استفاده کوي او د چین په سینکیان کې بریدونه کوي. خبرونه لیکي تیر کال چې کله په استانه کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د چین جمهور رئیس شي جین پینګ وکتل، نو ښاغلی جین پینګ ټینګار وکړ چې دواړو هیوادونو ته پکار دي چې د ترهګرۍ پر ضد ګډې هڅې پیاوړې کړي.
د سیمیزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي حکومت ټول قانوني امکانات د بلخ نوی والی انجینر محمد داود ته په واک کې ورکړي چې خپل کار پیل کړي. د دې ادارې وایند د سه شنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عطا محمد نور وروستي سرګندونې د نوموړي شخصي نظر یاد کړه. ویل چې په بلخ کې د ښاغلي نور فعالیتونه نور غیر قانوني دي. په ورته وخت کې جمعیت اسلامي ګونو تر هغه چې دغه موضوع له ارګ سره نوی حل شوي د سیمیزو ارګانونو خپلواکه اداره له دوی سره رسمیت نه لري. جزئیات رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو
څو سات اورسته له هغه چې اتا محمد نور په مزار شریف کې د خپل پلویانو په غونډه کې یو شمیر دولتي بنسټونه د بلخ ولایت په نام نه کولو تورن کړل. د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې د خاغلی نور دغه څرګندونې د نوموړي شخصي نظر وباله. د دغه ادارې ویاندې منری سفزاده د سه‌شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل هر حرکت چې د هر چا لخوا وي او د افغانستان ملي ګټې په خطر کې واچوي د حکومت له غبرګون سره به مخامخ شي. اغلی سفزاده وای ټول هغه قانوني امکانات چې دی والی په واکه ورکول کیږي د بلخ د نوی والی انجینر داوود ته هم ورکړل شوی دی. منری سفزاده زیاته کړه د والی په صفت د عطا محمد نور ټول فعالیتونه غیر قانوني دي او رسمیت نه لري.
جناب استاد ته
غوای جناب استاد عطا د بلخ پخانی والد دی. د هغه څرګندونې د نوموړي شخصي نظر دی. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې او د حکومت له نظره انجینر محمد داود د بلخ رسمي والد دی. حکومت او د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې اداره به ټول هغه قانوني امکانات چې یو والد ته په واک کې ورکول کیږي انجینر داود ته ورکړي، څو نوموړی وتوانیږي خپل کارونه مخکې یوسي. د اغلی یوسف زاده په خبره تر هغې چې د بلخ نوی والی معرفي کیږي او خپل کار پیلوي، د بلخ د والی مرستیال به د ټولو دفتري ادارو څارنه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې عطا محمد نور د سه شنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې خپلو یو شمېر پلویانو ته په غونډه کې ادعا وکړه چې د ملي امنیت شورا د وزیر محمد اکبر خان 15 سړک په درېیمه کوڅه کې د هغه په خبره یو شمېر ولګردو کسانو ته وسلې ویشي چې بلخ نام نه کړي. ښاغلي نور د والی په صفت د خپل کار د دوام په اړه وویل، تر اوسه هم د ملي وحدت حکومت او جمعیت اسلامي ګوند خبرو ته منتظر دی او تر هغه وخته به خپل کار ته دوام ورکړي. تیرونی وروسته له هغې چې د ارګ له لوري د عطا محمد نور استعفا ومنل سوه، اجرایي رئیس وویل چې له دغه استعفا سره د جمعیت ګوند رهبري هم توافق کړی، خو د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ عطا محمد نور خپل کاري دفتر ته ولاړ او ویې ویل که حکومت او جمعیت توافق ته سره ونه رسیږي د ملي وحدت حکومت د عمر تر پایه به د بلخ والی وي. دا چې د جمعیت او حکومت ترمنځ خبرې پیل سوې، جمعیت په دې اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې د بلخ د والی په اړه د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ویان د څرګندونې دوی ته رسمیت نه لري. د جمعیت د ګونویان زبی فطرت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي دغه څرګندونې په هغې پورې اړه لري. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره زموږ مقابل طرف نه دی تر هغې چې له ارګ سره زموږ موضوع نه وي حل سوې. دغه اداره موږ ته رسمیت نه لري. د دوشنبې په ورځ دوه حکومتي معتبرو سرچینو چې نه غوښتل نومونه یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل حکومت د بلخ د نوي والي په توګه د انجینر داود معرفي کېدو ته ژمن دی.
د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد او نارنګ ولسوالۍ کې نوې نجونې د سواد او خیاطۍ له یو نیم کلن کورس څخه فارغه شوې. د فراغت پر ورځ ورته د خیاطۍ ماشینونه او نور وسایل ورکړل شول. یاد کورسونه د امریکا متحده ایالاتو پراختیا پروګرام لخوا جوړ شوی و. روح الله انوري په دې اړه له کونړ رپورټ لري.
په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل دوی د یوسایډ یا د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا پروګرام په مرسته نارنګ او مرکز اسدآباد کې ښځو د پاره درې کورسونه پیل کړي وو چې په کې ښځو ته د سواد او خیاطۍ زده کړه ورکول کېده.
دا درې کورسونه وو د خیاطۍ چې یو د نارنګ ولسوالۍ کې وو، یو مرکز په ساحد لچګلی کې وو او بل اسدآباد په ښار کې وو. د هر یو کورس ته دا دیرش کس وو، یو استاد لرو د خیاطۍ، نه همیشته سواد موزي او شپږ میشته د خیاطۍ بخش لرو چې اوس خوشبختانه چې ختم شو او ماشینونه اور راوړل چې ټول تعداد د دیو نوی کسانو ته رسیدو او ماشینونه په منګه په اړ قرباني خپل سهم وسپاره دو.
هغه ویل دغه ډول کورسونه جوړول او خزو ته ګټور کسبونه خودل به د دوی په ژوند باندې خ هغه زو کړی.
دا خويند زمونږ چې ټریننګ حاصل کو دیو کول شي چې پاینده کې خیاطانی ووسی او جامې وګنډي، د جامو مقابل کې دیو مزد واخلي، دغه مزد د لارې نه دی خپل اقتصاد پیوړی کې.
دوه تنه جونی چې یادو کورسونو څخه فارغې شوی وایي
نو مې رخصار ده او د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکی یم او په دغه کوم پروګرام چې ونه همشتنی چې اوسې واده موزي وو هغې نه وروسته چې اوس شپږ میاشتې خیاطي کورس و په هغې کې موږ ډېر څه زده کړه چې هغه د هغې نه موږ ډېره ګټه کولی شو. درس هم یاد کړو، املا هم پکې یاده کړله، عبارت هم پکې یاد کړو، په حرفوي زده کړو کې چې وو موږ داسې ګنډل یاد کړو چې موږ نه شو ګنډلی او موږ په هغې باندې اوس خپل ځان هم ساتلی شو، خپل کور ته په نور څه هم برابرولی شو.
زما نوم امینه د نارنګ ولسوالۍ د غونډو د کلی اوسیدونکې ما، زه د دې ستاره ارپان شاګرد وم. ما په دې کې لکه ډیر څه زده کړل، یو خو مې سواد زده کړل چې تر اوسه مونږ اته قلم مونږ نه شو لاس کې نیولې، هغه هم زده کړل، هغې نه وروسته مونږ ډیر لکه څه زده کړل، ډیر لیک لوست هم زده کړل او دې سره سره مونږ په حرفي بخش کې مونږ خیاطي زده کړل. هغه خیاطي چې تر اوسه به مونږ یو بل کرم کالي وړل چا به اته اغستلم نه، اوس مونږ په خپل کور کې خیاطي کولی شو. د دې نه زده کړل
دوی له مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې باید د ښځو د ژوند د خوالی او د موجوده ستونزو د کموالي لپاره د تورته نور کورسونه هم جوړ کړي.
د زمنګ زیات خويند دي چې زیات غریبانان دي، د غریبۍ د وجنه هغه په یو کور او بل کور کې کارونه کوي، بلکې هغه ماشومان د خیر پسې وځي. زه داسې پروګرامونه دی ته غواړم همدارنګه لکه څنګه چې د حرفې پروګرامو دی سره چې مونږ خیاطي زده کړه هدا قلم یو جوړه کالي مونږ وګنډو هغه مونږ په 200 روپۍ خرڅ کړو ځانه زمونږ خرچه کیږي همداسې پروګرامونه زه غواړم چې زمونږ غریب خويندو ته زمونږ غریب ورونو سره زمونږ غریب یتیمانو بچو سره کومک وشي
غوښتنه مې دا ده مونږ غواړو چې پاینده کې دغه شان پروګرامونو کې نور راشي مونږ ته پکې برخه راکړه شي داسې چې زمونږ ځدانې مونږ به پکې هغه څه زده کړو چې نور ته یو خیو نور ته زده کړو
خلک وایي د ولسمشر کرزي د واکمنۍ له لومړۍ ورځو تر دې د افغانستان ته د ښځو د ژوند د خوالي او د هغوی د اقتصادي حالت د پیاوړتیا په نوم په میلیونونو ډالر مرستې اعلان شوي چې اکثره د بهرنیو او کورنیو مؤسساتو لخوا د دفترونو په لوړو کرایو د مامورینو په معاشونو او ورکشاپونو لګول شوي او بیا هم افغاني اړ یو مجبور ښځې له مرستو بې برخې پاتې شوي او د پخوا په څیر په غربت کې ژوند کوي
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ او سم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وی پاکستان له کلونو راهیسې دوګونی لوبه کوي خو د امریکا نوې ادارې ته د پاکستان د لوبه نوره د منلو وړ نه ده د کندهار امنی قمندان جنرال رازق وی مرکزی حکومت نشي کولای نوموړی له دندې لرې کړي دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بلخ د مستعفي والي عطا محمد نور د شخړې په اړه په افغانستان کې سیاسي ناندرې زیاتې شوې دي په تیرو دورځو کې په بغلان کې دوه ښځې په ډزو وشل شوې د ښځو چارو ریاست یې بیا له مقاماتو غواړي چې په دې اړه پلټنه وکړي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي په ایران کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو زړورتیا د ستایلو ده د کاناډا پولیسو هغه سړی چې په دې وروستیو کې له خپلو کورنۍ سره یو ځای په پاکستان کې د وسلوالو له برمتې وژغورل شو د تیرې او وژنې د ګواښونو په تور توقیف کړی دی او پرون سه شنبه د نړۍ شپږ نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره د غیر دائمي غړو په توګه یو ځای شول
د ژوند رنگونه
نوم یې عبدالباقی بطرزای دی پکتیا ولایت څخه کار مې فعلاً په پوهنتون کې محصل یم د دې ترڅنګ د ورکشاپ کې د مسترتو تر سره کوم
د محصلې کارونو خو به تیر شو ځکه هغه چاته معلوم دي چې دلته درس په ویل کې د کوم تو کوم مستری توپ کې
د وړو نو موټر د 2000 سیستم چې دی دا مسترتو کو دی پټرول او ریزل دا ورکشاپ لري
نو کته یو خو مسترتو بو کې بیا پانتونه مرسر وای سخت نه درته
سخت دی خو بالکل ځکه دوه کارونه سره کې سخت تمامي راته خو د اقتصادي مشکلاتو له وجې مجبور یو چې تغه کړو
ته د میاشتې څومره عاید لري د مصرفوب له طریقې چې خپل پانتون هم پیوې او نور کوم مصارف چې یغو کی
د میاشتې د خپل ورور سره چې زه مستری یم ورکشاپ کې ځای کار سره کوم تقریبا زه خپل ځان ته 1000 او 15000 دومره عاید برابر ونیش
د پدې باندې څه پانتون نو د کوم مصرف کې
مې خپل ځان مصرف او د پانتون مصرف کول شم چې بده فرق نه تان
ها ته خو مستری ته خو فزیکی کار زیات ته سړی ډیر پازابی کیم سړی کیم کله چې بیا د امتحانونو یاد ازموینو وخت دی هغه وخت کې بیا څه کوي
هغه وخت کې بیا خپل ورور سره یا هغه اهلم اجازه اهلم چې ترسو هغه خپل محصول د پانتون کې
هر ورځ چې استاد رضایت من پښتنه بدر نه کوي نو هر ورځ بیا درس ویل شي
بالکل د شپې له خوا کولای شو درس او د ورځې خپل دکان کې کوم مصرفیتونه نه وي هغه وخت کولای شو درس
مو چې د ورځې سره ډیر زیات ستړي شل ته پانتون تر شل پانتون بیا دکان ته لاړ شل ته بیا مصرف ټوب کې فزیکی کار ډیر کې ستړي کیږي څنګه کولای شي چې بیا د شپې درس هم وای
دا هو عادت شوی سمر سره ځکه اول وختو کې مونږ نشو کولای دومره فرا هم درس وای او مغه کوځکه زه دې دی اول نه تر اتم سیمه فور اول مره هم بغنه بعد بیا یو زره لنګ مشکلات او دی موټر او هله مغنه ورس سر مې لک خوښ شو دا مکتب هم را نه پاتې شو هم دا قسم مسترتوب هم را نه پاتې شو بیا ورس بیا هم دی اقتصادي مشکلات له وجې بیرته بیا مسترتوب شروع کو او خو کې ورته مکتب مې ویل مکتب نه فارغ شو اوس په لمسې
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ د افغانستان مشرانو جرګې په نیمروز کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو د عملیاتو په عکس العمل کې پر افغان حکومت او میشتو نړیوالو ځواکونو سخت انتقادونه وکړل. د دې جرګې غړو د سه شنبې پر ورځ ویل د بهرني ځواکونو په شتون کې داسې کړنه د شرم وړ مسئله ده. په دې ورسیو کې داسې راپورونه خپره شوي چې ګواکې سپاهي پاسداران ډلې د تښتول شوي ایراني وګړي د خوشې کولو لپاره د افغانستان په خاوره کې عملیات کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.